افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې تابع لسوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې ملګرو ملتونو له طالبانو په افغانستان کې د روانو بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. نن د زمری یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي. خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنچیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاری کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیز مځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دې صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو فلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغلس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 10 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیري تبادله سو. د یونان دولتي ټلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل شوي چې بیړۍ د ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. ورزو د خبري راپورونو برخه ته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانه مینې په یوه جومات کې د وړ مشپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید غندلی، له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسی او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یوویشتتنه پکې ووژل شول مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختدریځه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډېر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو په وینا دا لوړ شمېر دی او د دې ښکارندویي کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډېرو کسانو ته مرشوب له اوښتی ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه څرګندونې د پنجشنبې پر ورځ په کندهار کې یوې رابلل سوې غونډې ته وکړې. تبدسل کېده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو د دې حکومت تر اوسه د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی او بېلابېلو حکومتونو، اشخاصو او سازمانونو ورباندې انتقادونه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پوره کېږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي په بهرني سیاست کې بریالي دي او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل افغانستان به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې خاوره د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابلو اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. غراز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځوړلو لپاره د جدي او عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د دې غونډې په ورستۍ برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داسې حال کې خبرې وکړې چې مطبوعاتو ته داغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنه کړل شوه. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګښ کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅکله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوشت سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د جون په 14 د غساځوانو ویل چې د طالبانو د دوو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پاتې 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اګست په 14 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماتانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. بلخو د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو له څارډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شویده چې سبا شنبه د 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورای په اړه پریکړه وکړي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشران او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیده او سیم ثبت شوه.
د بولده کلا د خرکی شریف جامع د داینو مقبره د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای حوض دی چې د بولده کلا
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه ده چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب.